برنامه در امواج آزادی که به مسائل امنیتی در افغانستان اختصاص یافته، توجهتان را به تازه‌ترین اخبار جهان جلب می‌دارم که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
شپه کسه افغانان ده هواد و جنوب که وجل شویدی. ده ازبکستان زواپونه ده تیر اونهی لزور زیاتی و روسته نن ده قلقزستان پولو تور سیرمه ده قرسو خارگوچی تنه نوطل. او ده فرانسه، جرمنی او پولین مشران نن په فرانسه کی غونده کوی. ده خبرونو تفصیل. د افغانستان یو چارواکی وایي چې وسلوالو کسانو نن د هیواد په جنوب کې د یوې مرستندوی مؤسسې موټر ته کمین نیولی او شپږ کسان یې وژلي دي. د زابل امنیه قماندان ګلابشاه علي خیل وایي چې دغه برید د شاجوی په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره شوی. دی وایي چې دا پوره څرګنده نه ده چې د دغه پېښې مسؤلین څوک دي او دغو کسانو د کومې مرستندوی مؤسسې لپاره کار کاوه. دغه راز پرون هم 15 کسه د هلمند په ولایت کې وژل شوي وو چې د دغه برید پړه په طالبانو اچول شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله وایي چې له طالبانو پورې تړلي ځینې کسان کېدای شي د ازبکستان د اندیجان ښار په وروستي زور زیاتي کې لاس ولري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه اسلامي بنسټپال کسان په افغانستان کې راټول شوي وو، خو دوی له افغانستانه لرې کړای شول او اوس په نورو هیوادونو کې فعالیت کوي. بلې خواته د تاجکستان د امنیت شورا سکرتر امیر قل عظیموف وایي چې ازبکي چارواکو د اندیجان د پاسون په وړاندې د ده په وینا مناسب او روغ اقدامات کړي. د ازبکستان ځواکونه د تېرې اونۍ له زور زیاتي وروسته نن د قرغیزستان پولو ته ورڅیرمه د قرسو ښارګوټي ته ننوتل. دغه ښار چې نیم په ازبکستان او نیم په قرغیزستان کې پروت دی، په تېرو څو ورځو کې د مظاهرت شیانو په لاس کې پاتې شوی وو. ګڼ شمېر خلک چې تېره اونۍ په ورڅیرمه اندیجان ښار کې له ناکراریو څخه تښتېدلي وو، قرسو ښار ته یې پناه وړې وه او ځینې قرغیزستان ته اوښتي. د قرسو ښار اوسیدونکي وایي چې له 200 نیولې تر 1000 عسکرو په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. د کومو وسلوالو نښتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. عیني شاهدان وایي چې د مظاهره کوونکو د شکمنو مشرانو په شمول یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال غفور یولداشیف نن له قرسو ښار څخه داسې رپورټ ورکړ.
په موټرو کې سپرو عسکرو ښار تر خپلې ولکې لاندې راوستئ. هلیکوپټر شاوخوا ګرځي. د هغه پله د پاسه کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې مزی جوړوي، سرحدي قواوې چې د ناکرارۍ په مهال تښتېدلې وې بېرته راغلي دي. دوی په وسلو سنبال دي. ځینې کسان تورې جامې لري او احتمالا دوی د کورنیو چارو د وزارت کسان دي چې په وسلو سنبال او لاس په ماشه دي.
بلخوا ته امریکا او برطانیه غوښتنه کړې ده چې د هغو رپورټونو په هکله ښایي مستقل تحقیقات وشي چې وایي پولیسو په اندیجان ښار کې سلګونه مظاهرچیان وژلي دي. د ازبکستان چارواکي وایي چې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ تیرو دغه نښتو کې سل کسه وژل شوي دي، خو عیني شاهدان او ځینې خبري رسنۍ وایي چې څه د پاسه 1500 کسان په دغو پیښو کې وژل شوي. د ایران بهرنی او چارو وزیر کمال خرازی نن د عراق ستر اهل تشیع مذهبي مشر آیت الله سیستانی سره په نجف کې لیدلې دي. د دغو خبرو تفصیل نه دی وړاندې شوی. له عراق څخه د کمال خرازی لیدنه په داسې مهال ترسره کیږي چې بلې خواته د عراق د خونړیو پیښو په ترڅ کې د سنیانو او اهل تشیع عراقیانو ترمنځ نښتو کې په دې وروستیو کې ګڼ کسان وژل شوي. د فرانسې، جرمني او پولینډ مشران چې دغه هیوادونه په اروپایي اتحادیه کې غړي دي نن په فرانسه کې غونډه کوي. د جرمني صدر اعظم ګیرارد شویدر او د فرانسې او پولینډ مشران جاک شیراک او الکساندر کاونسیوسکی داسې توقع کیږي چې په دې غونډه کې به د اروپایي اتحادیې له قانون څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. دغه غونډه په داسې مهال جوړیږي چې د فرانسې خلک به لس ورځې وروسته د دغه قانون د منلو په هکله رایه ورکړي. روستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې د فرانسې نیمایي خلک دغه قانون مني او نیم نور یې ردوي. د خبرونو پای.
آزادۍ په صفو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په صفو کې خبرونه درنو اوریدونکو د مینې ډک سلامونه او نیکی هیلې در ډالۍ کوو. هیله ده چې تر ډېره مروغ او جوړ اوسئ او د ژوند لحظې په خوښۍ او روغتیا کې تیرې کړئ. په روانې دوه ساعته خبرونه کې زه جنا خالقو له ظریف نظر سره ستاسې کوربه یم او د بحث موضوع ده په اضطراري حالاتو کې د افغانستان د حکومت امنیتي ظرفیت او چمتووالی. د کابل په سټډیو کې زموږ محترم مېلمانه دي. په نړیوالو چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي مشاور ډاکټر دتفر رنګین سپنتا، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر سیما سمر، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان لطف الله مشال او د کابل پوهنتون د محصلینو د اتحادی مسؤول سنجر سهیل. تخنیکی همکاران په کابل کې عبیدالله عبید او په پراګ کې امان الله امیزی. د خبرونې په باورولو کې له موږ سره محمد امین مدقیق او ابراهیم هارون هم برسته کړی ده. له معمول سره سم له درنو مېلمنو او تاسو دوستانو سره د خبرو د لړۍ د پیل مخکې د سریزي په توګه څو ټکو ته ستاسو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له لنګېدو راهیسې نړیوالو د بن د کانفرانس په اساس د افغانستان د ادارو جوړولو په نیت د بلیونونو ډالرو مرستې پیل کړي او د نورو کارونو په څنګ کې د ملي پوځ او پولیسو جوړونه هم د بیا رغونې په سر کې راغله. په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې د افغانستان د ملي پوځ شمیر به 10,000 ته او د پولیسو شمیر به 20,000 ته ورسیږي، تر څو دغه ځواکونه غیر قانوني ملیشي او ټوپکیان لري او په افغانستان کې د مرکزي حکومت واک پراخ کړي. د ملي پوځ او پولیسو د روزنې چارې د بهرنیو ښوونکو او مربیانو لخوا دوام لري او تر یو بریده په پوځ او پولیسو کې ښې قطعې هم روزل شوي دي. خو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د عداوت او دښمنیو له امله ملي پولیس پاوز او نور ادارې داسې ویجاړې شوې چې راول به اسانه هم نه وي. افغانان متدین او د خپلو عناناتو پابند خلک دي، خو په ډېرو مواردو کې د دوی له احساساتو نه خلکو سیاسي او شخصي ګټې پورته کړي او دوی په وینو او ویر کې کینولي دي. د ثور په شلمه په ګوانتنامو کې د امریکایي تحقیقونکو لخوا د قرآن د بې حرمتۍ مسله راپورته شوه او د جلال آباد په ښار کې د خلکو احساسات راوپارول. په ځای د دې چې سوله ییزې مظاهرې شوې وای او د مسلې څرنګوالی معلوم او بیا عمل شوی وای، خلکو لارو کوڅو ته مخه کړه، دانګي وسلې او تیل راواخیستل، د ملګرو ملتونو دفترونو، د مطبوعاتو ریاست، د ولایت مقام او شخصي شتمنیو ته سخت زیانونه ورسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. زایات هم به خاطر عزیز که آمده که امریکایی ها در گوانتانامو امریکا انجام دادن در برابر قرآن شریف
دغو کسانو په ډیر زحمت او خواریو جوړ شوی خپل کور روان کړ او په شکړو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان شول. نیوزویک مجلې د تېرې دوشنبې په ورځ خپله خبره بېرته واخیسته او ویویل چې په رپورټ کې غلطي شوې او کمې موثقې منبع نه و تایید کړی. امریکایي چارواکو په وار وار ویلي قرآن ته بې حرمتي نه ده شوې او دوی به د مسلې په اړه تحقیقات وکړي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس قاضي القضات فضل هادي شینواري له خلکو نه وغوښتل چې مسله د اسلامي او نړیوالو اصولو په رڼا کې د تعقل او پوهې له لارې حل کړي.
زمنګ مطالبه ملت هم دا ویل خپل هم دا مطالبه په حیث مسئول چې امریکایان باید په دې خبره کې موږ ته قناعت راکړي، یا د انکار په صورت کې موږ قانع کړي او یا په اقرار کې خپل عذر او خپل دغه وایي. هغه مسله په هماغه جریان کې روانه وه، په ځای د دې باندې بل ته شی راواخیست شو او د اصل مسیر نه لاړ، خلقو ته نه یو بل شی جوړ کړ چې هغه د افغانستان د قانون اساسي نه مخالفه او همدارنګه دغه دیموکراسۍ کوم رنګ چې دغې نه مخالفه او علاحده په دې باندې د دښمنانو هغه خپل مطالب په دې کې درش او هنوز هم هغوی تحریک کوي. دا شی د افغانستان او د اسلام هغه خپل مسیر چې حکم شان دی غټور نه لرې تللی دی.
د افغانستان د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر او د ملي تفاهم د جبهې رئیس ښاغلي محمد یونس قانوني د جلال آباد د شخړو او مظاهرو په اړه وویل:
هر چېرته چې خشونت منځته راځي دا د ملي پوهاوي جبهې د پالیسي سره مخالف دی. مونږ خشونت غندو، که دا خشونت د دولت لخوانه یي دا هم غندو، که دا د مظاهرچیانو لخوانه یي دا هم خبره نه ده. دا د مونږ د ولس حق دی چې خپل نظریات خپل ایدیا خلکو ته د مظاهرې په شکل وړاندې کړي، خو مظاهره باید د قانون سره مطابق وي.
د ننګرهار ولایت د علماو او ناظمانو شورا د عامه شتمنیو دورانولو په اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ:
عام شتمنی د ملت ملکیت ولایت د ملت کور احصایا اطلاعات او کلتور شخصی ملکیتونه او نور زمونږ د مسلمان او غیور ملت میراث دی او د دې د سیزلو ورانولو نړولو ګډوډولو اجازه هیڅ چاته قانونا شرعا عقلا غندوی هم لکه دا چې کړی دي او په آینده کې د دې اجازه هم نه ورکوو. د قرآن او سنت په رڼا کې دا شی اشد منکر او د محرماتو د جملې نه ګڼو او د دولت نه او د امنیتي ارګانونو نه او د ټولو وروڼو نه او د عام ولس د ننګرهار نه هم دا خواهش او تقاضا ده، جدي غوښتنه هم ده چې په دې کې د چا لاسو او چا دا تخریبي اعمال ترسره کړي چې ګونتانامو کې د قرآن کریم د یوې پاڼې د توهین په ارتباط دا کار شوی ول. دلته دوی د دوی د شومو اغراضو او د دوی د دغه حلقه به ګوش غلامۍ په نتیجه کې مصاحف قرآن کریمونه په دفاترو په کتابخانو کې وسیزل. دا خلک په هر ترتیب باندې چې وي دولت ته د دوی سپارل او دا محاکمه کول او دوی ته اشد مجازات ورکول دي.
په مظاهرو کې ملي شتمنیو ته د زیان په اړه علمي شخصیت او لیکوال ښاغلي آصف سمین د ازادي راډیو ته وویل،
قرآنی یو د ملي شتمنیو د لوټ او یا د نړېدو هیڅ ضمیر بیدار ضمیر تایید نه کوي، ځکه مونږ لا د ارتقا او د بیا رغونې په درشل کې یو. زموږ لا اوسه پورې زخمونه نه دي ټکور شوي، زموږ لا تر اوسه پورې لا وران سړکونه اوسه پورې نور هم درګرده ورانېږي د نام د جوړولو په نامه. نو مونږ خو ډېر زیات تږي یو د تمدن تږي یو د ارتقا او د پرمختیا تږي یو. زموږ په دې کمو امکاناتو کې دغه سی عوامل رامنځته کېدل چې هغه وران نور هم پسې وران کړي، دغه هیڅوک نه تاییدوي، دې کې شک نشته.
په همدې اړه لیکوال عبدالله پیکار هم په شخړو کې د ورانیو او دیني کتابونو د سوځولو عمل غندلی او وایي چې د ولایت امنیتي چارواکو په خپلو دندو کې غفلت کړی.
بیا نو د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست څه ګناه کړې وه چې هلته یې کتابخانې له اور واچاوه او د یو ټلیفون له لارې ما ته چا وویل چې هلته په هغې کتابخانې کې ما ته معلوم و چې قرآن شریفونه ایښي وو، تفاسیر ایښي وو، اور یې اخیستی وو. د اطلاعاتو کلتور کوم ملازم غوښته چې تفسیر شریف له نجات ورکړي، هغه هم پکې سوځېدلی وو او هغه ډاکټر ما ته زنګ وهلو چې د چا د تداوی لاندې پروت و. نو سړی اوس دا فکر وکړي چې یو ځای کې د قرآن کریم د توهین نه د غندلو په دغې نیت راځي او بیا بل ځای کې نورو قرآن کریمونو ته اور اچوي. زما په نظر دغه کسان چې تخریب کیا دغه هم د ادارې غړي دي، د ادارې پورې مربوط خلک دي. هغه کسان چې د ادارې سره لاس نه لري هغه په ښار کې وسله نه شي ګرځولی. چا سره چې په ښار کې وسله وي نو حتما دا هماغه ملیشاوي دي چې د افغانستان مرکزي دولت بیا بیا خصوصا داخله وزارت د خالص علا کولو او لری کولو کوشش کوي.
دا چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات هم په مخ کې دي او له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو کارکوونکو تښتونې او په ولایتونو کې د حکومتي چارواکو او امنیتي کسانو وژنې زیاتې شوي، له خلکو سره اندېښنې پیدا شوي چې حکومت د امنیتي چارو ظرفیت او توان نه لري او هغه د چا خبره تر زنې لاندې دا ډول د بې امنیتۍ کارونه روان دي. دا چې خبره څه ډول ده دا به د محترمو میلمنو او ستاسو دوستانو په ټلیفونو کې واورو.
بله، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به شنوندگان میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم و با اجازه شما شماره های تلفن اعلان میکنم. شماره های تلفن ما در شهر کابل 070-299-207 و شماره دوم ما در کابل 079-203-540 و شماره سوم ما در کابل 020-210-2718. همچنان در شهر پراگ سه شماره داریم، کد مملکت پراگ 420 من چک ببخشین 420-221-123-919 و همچنان شماره دوم ما 420-221-123-929 و شماره سوم ما 420-221-123-939.
از هم در تلفون نمبر رو تکرار کنم، پا کابل که زمان در تلفون نمبر رو دی 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نهدش نونس نهدش نهویش نهدش نهدش او نهدش نهسلوی.
بله خب با کابل تماس برقرار میکنیم، امیدوار هستیم که تمام میمانای ما رسیده باشن و سوال از محترم سیما سمر شروع بکنیم چون یگانه خانم هستن که در اینجا تشریف دارن. محترم سیما سمر، به عنوان مقدمه شما در رابطه با حوادث اخیر چی تبصره دارین؟ اگر در یک دقیقه خلاصه کنیم بسیار خوش میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بشم خدمت شما و خدمت شنوندای رادیو آزادی سلام خدا تقدیم میکنم. من فکر میکنم نظر در مجموع مردم سالم افغانستان نظرشان یکیست که ما گفتیم که به عنوان یک کشور مسلمان یا مردم مسلمان به هیچ صورت توهین به قرآن شریف قبول کردن نمیتونیم، ولی متاسفانه به مسئولیتی نزوی که نشان میده که دو هفته قبلی را اعلان کرد، یک چیز نشته کرد ولی چند روز پیش گپ خود پس گرفت. مسئولیت از این خشونت ها که در یک تعداد زیاد از امانتانهای ما شهید شدن و یک تعداد هم زخمی شدن به دوش کی خواهد بود؟ مسئله دوم است که درست است که ما از قرآن دفاع میکنیم، ولی به این مفهوم نیست که ما خانه خود در بتیم و خشونت بکنیم، دارایی عامه را در بتیم و خود ما اینجا قرآن شریف و تفاسیر و کتابای دیگه دینی و مذهبی را بسوزانیم. این رای درست و سالم نیست. پروتست یا تظاهرات یا اعتراض حق هر انسان است، حق ابتدایی هر انسان است، ولی از او حق باید به صورت قانونی و به صورت مسالمت آمیزش استفاده شود. با تأسف که در خشونت های اخیر موضوعات بسیار جدی داشتیم.
تشکر دکتر صاحب. اوز به خبر محترم لطف الله مشعل ترادیو کو. مشعل صاحب، خلق داسی وای چې د کورنۍ چارو د وزارت امنیتی چارواکي لکه څنګه چې لازم ده دوی خپل دندې سرته نه رسید، مثال په ډول د مظاهرو پیشبینی خو حتما کېدل ځکه چې د سیو حالت راځي، ولی هیڅ نوه آمادگی نه و، یعنی مخکې د مخکې نه کوم داسې آمادگی یا پلان نه مطرح شي هغې باندې عمل وشي او د دغه سورانیو مخه ونیول شي. ستاسې نظر په دې هکله څه ده چې تاسو کوم پلان درلود د داسې حوادثو دپاره یا د ورانیو د مخنیوي لپاره؟ که څنګه
مننه زم په خپل ورته سو د ازادي راډیو ټوله اوریدونکو ته سلامونه وایم. تر کومه ځایه پورې چې د امنیتي ادارو د ضعف او کمزورتیا مسله ده، موږ اعتراف کوو چې افغانستان کې امنیتي ادارې له صفر نه شروع شوي دي. د تیرو دریو کالو په دوران کې امنیتي ادارو کافی رشد کړی ده، کاري ظرفیتونه یې لوړ شوي دي، ولې دا په دې معنا نه چې هغه خپل نهایي حد ته رسېدلی دي. مشکلات لرو، ستونزې لرو، ولې بیا هم د افغانستان د روانو حالاتو او د تیرو دونیمو لسیزو جګړو د میراث راپاتې حالاتو په نسبت اوس امنیتي ادارې کافی ظرفیت لري. تر کومه ځایه پورې چې د جلال آباد او نورو ولایتونو کې د مظاهرو مسله وه، استخباراتي او کشفي ادارو د دې مظاهرو نه اطلاوې خبرې لرل، ولی موږ دا آمادګي نه لرله چې دا مظاهرې به وسلوالي وي، دا مظاهرو کې به خارجي لاسونه وي. موږ خو فکر کاوه چې د افغانستان خلک به احتجاج وکړي، خپل نظر به څرګند کړي، د سې شنبې د ورځې مظاهرو په شکل به د پوهنتون د محصلینو غوندې راوځي، په سړکونو به لاریونونه وکړي، خپل آواز به خلکو ته ورسوي، دنیا ته به ورسوي، او د خپل مقدس کتاب د سپکاوي غندنه به وکړي. ولې له بده مرغه دغه مظاهرې د نورو لخوا، د پردیو لخوا او د داخلي مخرب عناصر لخوا نه ورانې شوې، په خشونت بدله شوې، وسلوال کسان صفونو ته ننوتل، پولیسو یوازې د سوله ییزو مظاهرو لپاره تیاری نیولی و د وسلوالو مظاهرینو د مخنیوي فکر هم نه درلودلو او هڅه هم نه کوله. له دې وروسته کله هم چې مظاهرې کېږي په افغانستان کې، زموږ پولیس به د وسلوالو کسانو په غم کې هم وي چې څنګه مخه ونیسو د وسلوالو کسانو د مداخلو په مظاهرو کې. نو دا یوه ستونزه وه، موږ فکر نه کولو چې دا به وسلوالي کېږي او د بهرنیو مداخلې به پکې وي، خو تر دې وروسته چې څه راځي پولیس به دغه مسله هم په نظر کې.
مشال صاحب، بخښنه غواړم چې بیا هم تاسو ته خبره شونه ارتباط لري. خلک داسې وایي چې تاسو دپاره هر ډول امکانات شته دی، د بهرنیو تقریبا د 45 یا د 40 مملکتونو امنیتي ځواکونه هم تاسو سره دي، پیسې هم نشته دی، ولې د امکاناتو نه شاید استفاده نه شوي په درست ډول باندې؟ دغسې مسایل لدي، مثال خلک تښتول کېږي په کابل کې یا نورې بیا امنیتي دي، دې باندې به هم وروسته خبرې وکړو.
اما حتی شکایت قسمی است که وزیر صاحب داخله یا مسئول درجه یک یا درجه دی وزارت داخله به منطقه نرفتن تا چند روزه، یعنی عکس العمل بسیار زیاد ضعیف بوده. در این مورد اگر کم تبصره شود آقای مشعل.
بسیار ببخشین آقای مشعل، بیرون برآمدن، برشان کار پیدا شد.
خب خیلی ما سواله
میرانیم
ما خیلی از آقای سنجر سهیل کم پرسان بکنیم که ناخد طرف مظاهره چیا بودن. خب شما چرا مظاهره کردین و اتهاماتی که آورد میشه با آدرس مظاهره چیا؟ مثلا میگن از داخل دست بوده، از داخل از بیرون دست بوده و دشمن ها بودن. در این مورد چه فکر میکنین؟ در بین شما چقدر دشمن های خارجی داخلی بوده؟ اگه بودن کیها بودن این دشمن ها؟
بله تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. من پیش از اینکه به این سوال جواب بدم یک نکته دیگه میخوام اشاره بکنم که به هر حال برای پیشگیری از حوادث در افغانستان مثل حوادثی که در شهر جلال آباد اتفاق افتید و یا در ولایت دیگه افغانستان اتفاق افتید، من فکر میکنم که مسئولیت دولت بود که در مورد گزارش هفته‌نامه نیوزویک پیش از اینکه خشونت ها اتفاق بیفته عکس العمل نشان میداد و با انتشار اعلامیه یا موضع‌گیری سالم در برابر بی حرمتی نسبت به قرآن کریم موضع خود را اعلام میکرد و به این حساب پیش از اینکه حوادث اتفاق بیفته در واقع مردم را از لحاظ ذهنی آماده میکرد که ما از حق شما به عنوان نماینده شما از مقدساتتون دفاع کردیم. مسئله که به هر حال تظاهرات اتفاق افتید، خب باید تظاهرات اتفاق میفتید. گزارشی که در هفته‌نامه نیوزویک منتشر شد توهین بزرگ برای مسلمان ها بود و شما میدانید که مردم افغانستان در طول 30 سال گذشته بزرگترین قربانی را در راه جهاد و در راه اسلام دادن و بسیار مشکل است برای از این مردم که بتوانند تحمل بکنند بی حرمتی را نسبت به مقدساتشان.
بله
ولی به هر حال حوادثی که
آقای سنجر به ما اجازه بدین که تلفن داریم اون رو بگیریم. بله شنونده عزیز خودم معرفی کن سر.
بله مهربانی خبری اوکی رو را
مهر سر میگه؟
بله میشنیم بفرمایید.
السلام علیکم سر.
و علیکم.
عرضی عدد دارم سر بزرگ آقای مشعل و خانم سیما و دیگه مهمانهای محترم شما و همچنین حضور شما.
تشکر.
مو یک سیاستمدار فرانسوی میگه که یک رهبر بهتر از این است که مردم را دوست داشته باشه، بهتر از این است که مردم از او بترسن، چون هنوز هم در افغانستان دموکراسی نهادینه نشده، باید یک کمه که به اصطلاح با دیکتاتوری برخورد شده. در اینجا هیچ گناهی از دولت نبوده، از وزارت داخله نبوده. شما به یقین میدانید که به خاطر انداختن او هم شاید به خاطر انداختن یک ورق از قرآن مجید که درست باشه یا نباشه، در جلال آباد شما شنیدین که چندین جلد قرآن کریم سوختانده شد. او خود یک ورق بیرون یک انسان یک نفر غیری مسلمان انداخت، خوی هیچ وقیده نداشت، ولی اینجا چندین جلد قرآن مجید از طرف مسلمان ها سوختانده میشه. اینجا سوال اینجاست، اینجا معلوم است که اینجا دستایی بود کار میکرد، اینجا به اصطلاح دستایی که بر علیه دولت بودن کار میکرد. خود در اینجا
بله. بله تشکر. بله تشکر. منظور شما از دیکتاتوری شاید دیسپلین باشه، یعنی دیسپلین با کار است.
بله بله تلفن
داشت. تشکر. یک تلفن دیگه
به شکل یک کمک دولت به ما چون هنوز نیامختیم سر.
تشکر سر.
تشکر سر سر بختم. بله مهربانی. دادادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم مهربانی.
جناب آقای کوزه صاحب تاسو ته او ظریف نظر صاحب ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته خپل احترامات تقدیموم. احمد الله شوازی د سعودي عرب څخه زحمت درکوم. زما سوال د کورونا چارو د وزارت د ویان مشال صاحب نه ده، خو له سوال نه مخکې یو نظر لرم. زمونږ له طالبانو او نورو مخالفو وروڼو او کسانو نه خواست دی چې نور د خارجیانو او بالخصوص د افغانستان د ګاونډیو ملکونو په دسیسو دوکه نه شي، د افغانستان په بیا آبادۍ کې رغنده ونډه واخلي ترڅو نور افغانان چې په اکثرو خارجي ملکونو کې هیڅ فرق پراته دي او د محتاجۍ شپې او ورځې تېروي، نور په خپل وطن کې په ارامه توګه ژوند وکړي. دا زما نظر و. او سوال مو د مشال صاحب نه دا دی، د افغانستان په اوسنۍ امنیت کې چې کله کله ګډوډي پیدا کیږي یا امنیت کله له ګواښ سره مخ کیږي، نو ستاسې په نظر دا د ګاونډیو ملکونو کار دی او که په دې کې زیات د حکومت مخالف یا جنگ سالاران لاس لري؟ ځکه چې په خپله په داخل کې دومره مخالف کسان دي چې په هغو کې طالبان راځي، جنگي قمندانان دي، د مخدراتو قاچاقبران دي، او همدارنګه غربت هم په دې کې لاس لري، ځکه چې ځینې کسان د معمولي شتمنۍ د لاسته راوړلو لپاره هم چاودنې کوي او هم تښتونې کوي. تاسو به دې کې کوم نظر دی؟
تشکر د پښتنه لري. یو ټلیفون بلم لرو. بله مهرباني وکړئ. بله بله
السلام علیکم جناب کالو کزیس.
وعلیکم
السلام.
طيب الله خبرکم سیف مې نظر صاحب تم سلام یا
محترم.
ما یو پښتنه ده محترم ملمنونه مخکې محترم مشال صاحب ذکر وکړه د خبرې څخه خارجي خلګو له د خارجي ملکو لاس وو په دې مظاهره کې چې دوی ته دومره اندازه معلومه ده چې خارجي لاس وو کې دغه گزار خو دغه مظاهره خو داسې نه و چې صرف په افغانانو به دغه داسې و چې په ناټو په امریکایانو باندې دا مظاهره وسوه ولې د دې پښتنه نه کېږي او بل دغه مظاهره چې دوی په جلال آباد کې په نورو ولایتو کې مظاهره راووتله د افغانستان پولیس دلته په سویس کې ټلویزیون باندې ورکړ صحیح په طریقه باندې چې پولیسو په خپله په خلکو باندې ډزې وکړې دا پولیس څنګه تاسو تربیه کړی چې یوه مظاهره وځي اک دا پولیس یو څنګ ته بل څنګ ته مخ ته وڅټه وسره روان دي د مظاهرې په ځاتې پره دغه هو دلته دلته په جنیوا کې په سویس کې پرون دغه پرون راس دغه فلمونه ورکوي چې دغه پولیس داسې تربیه کړي چې دا خلک دوی خپله وځلو صحیح ده اسلام ته سپکای قرآن شریف ته توبم دی خدای خدای دې پرېږدي سوي دي داسې اوس په نورو روسیا کې په لندن کې داسې سپکای وسو مخکې تاسو ته به یاد وي لکه ډېر ورې شوي دي خو افغانانو ته دغه اوسني حالات ته چې دا پولیس دوی تربیه کړي وي ما پوښتنه په دې کې ده چې دغه یوه تربیه نه وه دوی دغه پولیسو حکومت خلکو غوښته چې ګډوډي راولي په دې حکومت کې دغه ما پوښتنه وم.
تشکر تشکر صاحب الله خان. یو ټلیفون به بل مو اخلو بیا به مېلمنو ته نوبت ورکړو. بلې مهرباني دا زړه راډیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرمایئ
ما خبرې؟
مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم زاد ولې دې من دی له؟ الو السلام علیکم.
خبرې وکړو را خبرې وکړئ.
زه دې من دی له مرجید مسالی د لیشارې خبرې کوم.
مهرباني
زما نظر دا دی د میلمنو سوال د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم او وروسته زما نظر دا دی د قرآن شریف چې سره چې سپکاوی شوی دی دغه مجرمین باید چې په محاکمیت راکش شي او د دې سره محاکمه وشي او نور دغه او بل څوک داسې کار ونکړي چې اسلام دغه
دغه سره سپکاوی وکړه. سلام. تشکر ستاسو توضیحاتونه او پوښتنه. بس نو اوس به محترم مېلمنو ته مشال صاحب ته پوښتنه ډېره وي فکر کوم چې دوی تشریف لري په سړي وي کنه. مشال صاحب
بله آقای الکوزه فکر میکنم یک چیز باید یادآوری بکنیم که هنوز تصویت نشده که واقعا توهین شده نشده هنوز
بله ولی چه نه دستی خبر خبر شده
بله آقای مشال
مشال صاحب پوښتنه تاسو ته ډېره راجیب وینو بیا به ورپسې دوست نور مېلمانم په نظر ورکړي. مهرباني.
بله مننه. د درې وړونو د پښتنې په جواب کې زه یو لاندې غونډې تفسیره ارز کول غواړم چې تر کومه ځای پورې چې دغه مظاهره په جلال آباد کې یا د هیواد په نورو ولایتو او ښارونو کې مونږ تحقیقات کړې دي څېړنې مو کړلې بېله شکه په دې کې هم د بهرنیو مداخله ګرانو لاسو او هم د داخلي اقدامندو کسانو لاسو چې غوی د افغانستان د سولې ثبات او د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې دښمنان دي د دې خلکو په کلاسو دا ثابته شوی هم ده مونږ کسان نیولی هم دي او دا په اثبات رسیدلې خبره ده چې دا یو سازماندهي شوی پلان شوی او لمخکې نه منظم شوی پلان و له بده مرغه د افغانستان د خلکو له پاکو احساساتو نه دوی سو استفاده وکړله او د افغانستان د خلکو سالم او سولیز مظاهرې په خشونت واړولې چې له کبله ډېر هیوادوال ټپیان هم شول او وژل شول تر کومه ځایه پورې چې د پولیسو د ډزو خبره ده لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړه پولیس د دې لپاره نه دي تربیه شوي چې په خپلو هیوادوالو ډزې وکړي یا د خپلو هیوادوالو آزار او توهین ته ملا وتړي. پولیس د خلکو خدمتګار دي. د پولیسو یو غټ شعار دا دی چې پولیس د ټولنې خدمتګار. نو د ټولنې خدمتګار په خلکو ظلم زور زیاتی او ډزې نه شي کولای. څنګه چې ما مخکې ویلې د مظاهرینو په صفوفو کې مسلح کسانو وسلوال کسانو یوه پېښه زه یادوري کومه د ملګرو ملتونو په یو دفتر باندې کله چې وسلوال کسان واوښتل کمپیوټران د دفتر اساسجات او نور وسایل قرطاسیه د ټولې په یرغ وتښتول حتی د کارکوونکو ته ګواښ مخامخ کړ. کله چې کارکوونکو ته ګواښ مخامخ شو پولیس مجبور چې دفاع یې کړی وای د خلکو نه. پولیس مکلف دي چې د دولتي اساسجاتو نه د خلکو د شتمنیو نه د عامه عامالمنفعه تاسیساتو نه دفاع وکړي.
مګر دلته خو دفاع ونه شوله بخښنه غواړم مشال صاحب مشال صاحب
وسوال
خپ پختن دلته وای چې د خلکو هم دغه خبرم کوي خلک چې وي اصلا پولیس هیڅ عمل نه کړی پولیسو نه د مظاهره مخه نیولې دی نه فرض مثال خلکو ته آتا ویلي دي چې په دې لاره مرز او هر چا چې هر څه کول هغه وکړل نو خرابې وشول پس لاغ نه پولیس اقدام وکړي بهشاید بې فائدې خلک دوی داسې وایي دا اکثر اورېدونکو چې ټلیفون هم کوي دی وایي چې اصلا پولیس خپل دنده نه ده ترسره کړې
په دې کې شک نشته چې د پولیسو به هم کمزورتیا وي پولیسو هم ستونزې لري هغه وسایل پیشرفته وسایل چې د مظاهرو او د خشونت